السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بو واورې چې تر شپږ کلن ځند ورسته چینایي انجنیرانو د عینکو د کان چارې پیل کړې. دغه چارې تیر ورځ هلته د وسړک د چارو لپایل سره هممهاله په رسمي ډول پرانستل شوې او تمه ده چې تر دو کلونو پورې عملا د کان د کیندنې چارې پیل شي. دا راپور او په دې اړه مرکه وروسته راځي، خو پیل د دې سات په خبرونو کې. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا په سلو کې ښځې د مهمو موضوعاتو په اړه له سیمه ییزو چارواکو سره له تعامله بې برخې شوې دي. دغه راپور په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې او د مهاجرت نړیوال سازمان له لوري چمتو شوی دی چې پرون چهار شنبه خپور شو. دغو درې ادارو د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې له 318 ښځو او یو شمېر نارینهو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ دا راپور چمتو کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی دی چې په اجتماعي، اقتصادي او د ژوند په نورو بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال پرتله ناهیلي زیاته شوې. طالبانو واک ته له رسیدو وروسته په بیلابیلو برخو کې د ښځو په ګډون بندیزونه لګولي دي چې په وار وارې د نړیوالو بنسټونو او نړیوالو ټولنې اندېښنې پارولې دي. پاکستان له څلور کلن ځنډ وروسته افغانستان ته بوره صادره کړه. د راپورونو له مخې په تیرو څلور ورځو کې تر څلور سوه ډیر په بورې بار لارۍ د تورخم له لارې افغانستان ته داخلې شوې دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې پاکستان به د اګست تر نیمایي پورې 150,000 ټنه بوره افغانستان ته صادره کړي. په پاکستان کې دننه بیا د بورې قیمتونه لوړ دي او پاکستاني امنیتي چارواکي د پېښور تورخم په لویه لاره ګزمې کوي چې څوک دا بوره بیرته د پاکستان داخل ته قاچاق نکړي. خو راپورونه وایي چې د دې ټولو تدابیرو سربیره د دې بورې یو اندازه بیرته د پاکستان دننه په قاچاقي ډول پلورل کیږي. د چین د یونان ولایت په کونمینګ ښار کې د چین او جنوبي اسیا په شپږورځني نندارتون کې یو څلوېښت غرفې د افغانانو لپاره ځانګړې شوې دي. په دې نندارتون کې 2 اتیا هیوادونو، سیمه ییزو او نړیوالو سازمانونو او له 2000 څخه زیاتو شرکتونو ګډون کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په وینا په دې نندارتون کې د افغانستان قالینې، لاسي صنایع، ګرانبیه او نیمه ګرانبیه ډبرې، زعفران، وچه میوه او نور بیلابیل تولیدات په یو څلوېښت غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون د جولای په درویشتمه پرانستل شوی او د شنبې تر ورځې به دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کاندیداتورۍ څخه تر تیرېدو وروسته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل څراغ یو نوي نسل ته سپاري. هغه د تیرې شپې په دغې وینا کې وویل له ټاکنیزو منډو ترړو وځي، خو په خبره یې له خپل هیواد سره ډېره مینه لري. بایدن راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته له کاندیداتورۍ د تیرېدو لامل د هغه په ټکو د خپل ولس متحد کېدل وبلل. نوموړي په دغې وینا کې د امریکا ډیموکراسي وستایله او یې ویل نن واک له خلکو سره دی، نه له پاچاهانو او دیکتاتورانو سره. دا له تیرې یک شنبې راهیسې چې هغه پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر له کاندیداتورۍ لاس په سر کېدل اعلان کړی و. ولس ته د هغه لومړنۍ وینا ده. بایدن یو ځل بیا له خپلې لومړۍ مرستیالې کمالا هاریس څخه ټاکنو ته د ځایناستې نماندې په توګه ملاتړ اعلان کړ او هغه یې تکړه او با استعداده میرمن وبلله. بایدن وروسته تر هغه د تیرې یک شنبې په ورځ له ټاکنیزو منډو ترړو ووت چې ګڼو ډیموکراتانو له ډونالډ ټرمپ سره د مناظرې پر مهال د کمزوري برېښېدو له کبله ترې غوښتنه وکړه چې ټاکنو ته دې له درېدو تیر شي. د پاکستان صدر اعظم د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند تورن کړی چې د هیواد او پاوز پر ضد کمپاین کوي او دا په هیڅ ډول د زغملو نه دی. شهباز شریف دا خبره پرون د کابینې په غونډه کې وکړه. تر دې خبرو دوه ورځې مخکې د پاکستان د پاوز ویان جنرال احمد شریف چودري په یوه خبري غونډه کې د دوی په ضد کمپاین ته د ډیجیټل تروریزم نوم ورکړی او ویل چې دا کسان د ترهګرو په څیر پاوز په نښه کوي. د پاوز د ادعا په اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له زندانه په خپاره کړي پیغام کې ویلي چې د پاکستان 90% خلک د دوی له ګوند سره دي او دغو ټولو ته د ډیجیټل ترهګرو خطاب د پاوز او عامه خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د کرکې د خپرېدو سبب کیږي. او ټاکل شوې ده چې سبا د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د 2024 کال د المپیک لوبې پرانستل شي. په دې اولمپیک کې به شاوخوا 15,500 لوبغاړي د میډالونو د ترلاسه کولو لپاره سیالي سره وکړي. په دوی کې شپږ لوبغاړي د افغانستان دي چې درې انجونې دي. د طالبانو حکومت ویلي دي چې د اولمپیک په لوبو کې د افغان جنو ګډون د دوی د حکومت استازیتوب نه کوي. د پاریس په اولمپیک کې به 22 ډوله مسابقې د اگست 13 نیټې ترسره شي. اوریدونکو دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی. خو په لاندې خبر برخه کې دا راپور اخلو چې تر شپږ کلن ځند وروسته چینایي انجنیرانو د عیناکو د کاند پروژې چارې پیل کړې. د طالبانو چارواکو هله خودلې چې په دغه چاره کې د ګړندیتوب نه کار وخصل شي تر څو راغلي زند جبران شي. اټکل دا دی چې تر دوه کلونو پورې به عملاً د کان د کیندنې چاره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې له احمد شي براورو.
د کابل د جنوب ختیځ په 26 کیلومتره کې پروت د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج لپاره لومړی کارونه رسمن د چهارشنبه پورې شروع شول، او د طالبانو یو شمېر چارواکو له چینایي ډیپلوماټانو او سوداګرو سره د پټې لقطه کېدو سره یو ځای دغه سړک د جوړېدو چارې پیل کړې چې د کان په لور خزیدلې دی. د دې کان د استخراج تړون د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت په 2008 میلادي کال کې د چین له دولتي شرکت سره لاسلیک شوی و. خو په دې موده کې کله د جګړو له عمله او کله هم په عینکې د تاریخي آثارو موجودیت ته د اندېښنې له عمله د دې پروژې چارې پیل نه شوې. د فرانس پریس اژانس په وینا اټکل کېږي چې د عینک د مسو په کان کې 1.5 میلیونه ټنه مس وي. خو استاد پوهان امیر محمد موسازی وایي چې یو وخت روسي انجنیرانو په دې کان کې برمه وهله چې تر 1300 متره پورې لا هم مس و، او بیا د برمې پل مات شو او نورې هڅې ونه کړې. شغلی موسازی ازادي راډیو ته وویل که چیرته په 3 میلیارد ډالرو د دې کان تړون شوی وي دا پیسې لږې دي.
د دې کان شاوخوا کې نورې منطقې دي، جوهر ده، ټغر ده، تشتک ده، شاوخوا نورې عادي چې هلته هم د مسو پریمانه ذخایر شته دي. دغه قیمت چې ورته کړی ده دا 3 میلیارد ډالر چې تاسو وایې، زه فکر کوم دا
په اقتصادي برخه کې د طالبانو د ریاست الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د عینک د مسو د کان د پروژې د پرانستلو پر مهال د غونډې برخوالو ته وویل
د یادې پروژې فاملي کولو کې چې څومره وخت ضایع شوی دی، خو چې باید په چټک کار ترسره کولو سره تدارک وشي.
شاغلی برادر چینایانو ته د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ، اما فرانس پریس اژانس لیکي چې د نامنیو پیښې په افغانستان کې کمی شوې دي، خو امنیتي ګواښونه یو مخ له منځه نه دي تللي. دا اژانس بیا دوه کاله مخکې په کابل کې پر یو هوټل د داعش برید ته اشاره کوي چې په کې لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شول. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې شایي لږ تر لږه دوه کاله وخت ونیسي چې د عینک د مسو د استخراج چارې پیل شي. د نړۍ په بازارونو کې سږ کال د می په میاشت کې د مسو بیې تر بل هر وخت په بېساري ډول لوړې شوې، او کتونکي وایي چې د برېښنایي موټرو له زیاتېدو سره او د مصنوعي ځیرکتیا له لاغوړېدو سره مسو ته په نړۍ کې اړتیا زیاتې شي.
و هم اورېدل چې د عینکو د مسو د کان د پروژې چارې عملا د کان په لور د یو غځېدلي سړک له جوړېدو سره پرون چهار شنبه پیل شوې. طالبانو خوشبنی ښکاره کړې ده چې تر دوه کلونو پورې به له کانه د مسو د را ایستلو چارې پیل شي. په همدې اړه احمد شیبر د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر اخیستی دی چې یو وخت یې له یو شمېر بهرنیو انجنیرانو سره د دې کان د سروې په چاره کې برخه اخیستې. پوهان موسازی وړاندې وایي
دا زیاتره د دې پورې ارتباط لري چې هغه شرکت چې دغه کارونه کوي، دا شرکت کولی شي د کارونه
یو خود شرکت کارونه دی. بل لور ته که چیرته خپله کان ته راشو، په 2008 کال کې چې کله د دغه کان د استخراج تړون لاسلیک شوی و، په هغه وخت کې دغسې راپورونه ازادي راډیو خپاره کړل چې اول خو هلته لرغوني آثار دي، البته په هغه وخت کې د امنیت ستونزه هم وه. که چیرته د دغو آثارو د انتقال په برخه کې مشکل نه وي، او بیا یو ویل چې ټونلونه بالته ورته وهل کیشي، آیا دغه رقم استخراج ممکن ده چې په دوه کلونو کې نتیجه ورکړي؟
من د استخراج خو پروسه خو ډیره اوږده پروسه دی، او کاند استخراج پروسه خو اوږده یې، اما پایلې د امکان نه لري نه ده که چېرې ټکنالوژي دا چې ټکنالوژي د استخراج لپاره دوی راوړی شي او راوړی دي، چې دلته ځکه د کان د استخراج خو دوه مهم او دوه ډېر عمده میتودونه دي، چې یو په لوس ډول سره دوکه د سرمې استخراجي، او یو دا ده چې ځمکې لاندې استخراج کوي د تونلونه وهي. دا چې دوی په کومو برخو کې عینک کې دا تصمیم لري چې هلته د ځمکې د سرمې استخراج کړي، یعنې څه د هغه بیکاره مواد لري کړي او ځان ته ځان ورسوي او هغه د کاریرونو په شکل استخراج کړي، او په کوم ځای کې چې عمیق د کان لاندې په عمق کې ده هلته تونلونه وهي او مختلف خصوصیاتو کې ګردنني او د دې خوانه راوباسي. پایلې امکان لري خو چې منتب کار وشي او په جدید توګه باندې کار وشي، پایل د کان د ستمر پایل امکان شته، اما دا چې بیا دوی ټول استخراج کړي او دا خو
اصلا ډېر نه طبیعي خبره ده. ټول کان خو ډېر شایم دی. دلته یو بل خبره ده، شپاړس کاله مخکې چې د دې کان تړون لاسلیک ده، ارزش یې 3 میلیارډ ډالر وو. تازه راپورونه وایي چې حتی د می په میاشت کې په نړۍ کې د مسو بای اوج ته رسیدلی دي، او له دې نوي اے آی ټیکنالوژي سره او له دغه نوو موټرو سره چې برقی موټر په دنیا کې په زیاتی دودي، د مسو ارزش په نور هم زیات شي. فکر کوي چې دغه کان اوس هم دومره ارزش پېد ولري چې په 3 میلیارډ ډالر د دې تړون شي، او کنه په دې کې څه تغییر راغلی دی؟ البته معلومات نه لرو چې بل تړون شوه دی او کنه پخوانی دی.
د تړون په ارتباط زه هم لکه تاسو څنګه یې خبر شې د بل تړون شوې کنه د شوې خبر نه ما ما د څه یو شای شاید په افغاني تړون کې هم وی چې شه د صحافت تراخیږي او د ذخایر زیاتیږي، نو تر بیا دوباره به سره خبرې کیږي او بیا په تړون کې تغییرات راځي. دا چې یو شای په افغاني تړون کې شته، دا
یو خدای د چ په کان کې څه تغییر راځي او تړون کې به تغییر راځي. یو دا چې فرضاً شپاړس کاله مخکې اوس د مسو په قیمت کې د دنیا په بازارونو کې تغییر راغلی دی، دا هم په تړون تاثیر کوي؟
زه فکر کوم چې دا د وروسته خبرات باندې دا د دې پرمخ د یو تخنیکی ستونزه ده، د دې چې زه نظر نشم ورکولای چې زه خو یو فني رای ما د متخصص مو ده مادن او دا یو تخنیکی ستونزه ده چې تاسو نه شو وخت دې تر شوې او دا د تړون کار زندول ده.
د پوهنتون د استاد امیر محمد موسازی نظر مو اوریدل چې یو وخت دای هم د هوغون جنرالانو له ډلې و چې د عینکو کان د سروې په چاره کې برخه اخیسته و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ خپل ازادۍ رادیو نه اوري. په یو نوي درجه بندۍ کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د کم اعتبار ترین یا تر ټولو کم اعتبار لرونکو پاسپورتونو په ډله کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه لا هم د پاسپورتونو تقاضا زیاته ده، او متقاضیان وایي چې د میاشتو میاشتو له انتظار سره هم نه دي بریالي شوي چې پاسپورت ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې ډېری افغانان د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي، د هندي پاسپورت شخص ښيي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتباره پاسپورت بلل کیږي. په دغه شخص کې چې د هندي په نوم یو بنسټ چمتو او د جولای په 28مه خپور کړی، ویل شوی چې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو کمزوري پاسپورت معرفي شوی او 132 ځای لري. د هندي د درجه بندي پر بنسټ د افغانستان د پاسپورتونو د اعتبار کچه د دې شخص د 13 کلن تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده. د غرزونه خي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هغو هیوادونو شمیر چې افغان پاسپورت لرونکي هل تلویزې پرته تګ راتګ کولای شي، لوو وشتو هیوادونو څخه شپږ وشتو هیوادونو ته راټیټ شوی دی. بنگلاديش، رواندا، هايتي، مالديف